السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري او عبد الله او بيد پر غاړه لري تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه دوهمه نیمه د انصاف پلټ کې او د ورکو شوې وزانو خبرونه ته ځانګړي شوې ده. خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو کوو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی وایي هرات د هیواد په یو صنعتي ولایت د بدلېدو په حال کې دی. د اجرایه ریاست د سلاکار رفیع الله ګل افغان د وژنې د قضیې په اړه تحقیقات پیل شوي. ایران وایي که څه هم تهران او دمشق په سوریه کې اوربند مني، خو دمشق ته نږدې پر تروریستانو حملو ته به دوام ورکړي. او د چین کمونیست ګوند یوه نوې طرحه وړاندې کړې چې له مخې یې د ولسمشر د کار پر موده محدودیت لري کیږي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي هرات د هیواد په یو صنعتي ولایت د بدلېدو په حال کې دی. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی نن په هرات ښار کې له یو شمېر ځوانانو او مخورو سره په کتنه کې د ټاپي د پروژې اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل. د دې پروژې د رغونې پیل له جغرافیایي زندان څخه د مرکزي افغانستان ایستل او په دولتي ادارو کې د ځوانانو ګمارل په افغانستان کې د یو لوی بدلون پیلامه ده. خبر پانه د ولسمشر غنی له قوله زیاتوي چې وایي په هرات کې د باور، یووالی او همغږۍ فضا رامنځته شوې او هیله ده چې ټول هیواد ته به وغځیږي. ښاغلی غنی چې د افغانستان په قلمرو کې د ټاپي پروژې د رغونې د کار د پیل لپاره هرات ته تللی و، پرون هم د دې ولایت له ځینو نورو اوسیدونکو سره وکتل. افغان حکومت د کابل د پروسې د دوهمې غونډې لپاره د بشپړو تیاریو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د 25 هیوادونو او څو نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. ښاغلی مستغنی وایي میلمنو ته بلنلیکونه استول شوي او ډیرو یې د خپل ګډون ډاډ هم ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړیږي، د سولې په برخه کې د افغان حکومت د هڅو او د تروریزم پر ضد د مبارزې پر مسایلو بحثونه په پام کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اجرایه ریاست د سلاکار او د مشرانو جرګې د پخواني مرستیال رفیع الله ګل افغان د وژنې د قضیې په اړه د تحقیقاتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی ګل افغان پرون په کابل کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو.
دیروز شام در این مرگوزات حوزه 17 در مشترک بوستان این هدف افراد مسلحی البته که در اون محل بودین قرار گرفته، متاسفانه خودش با دریور شهید شده. پلیس تحقیقاتش شروع کرده در محل.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان هیله څرګنده کړه چې د ګل افغان قاتلان به ډیر ژر ونیول شي. رفیع الله ګل افغان د جمعیت اسلامي له قومندانانو څخه و. اجرایه رئیس عبدالله د هغه پر وژنه خپګان ښودلی او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړي په خلکو کې خاص ځای درلود. لازادی راډیو خبرونه اوري. ایران وایي چې که څه هم تهران او دمشق په سوریه کې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د دیرش ورځني اوربند غوښتنې ته درناوی کوي، خو دمشق ته نږدې پر تروریستانو حملې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جګړه ځپلې سوریه کې د سمدستي اوربند پریکړه لیک ته پرون په یوه خوله مثبته رایه ورکړه. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم د لوی درستیز جنرال محمد بقری له قوله خبر ورکړی چې وای ایران او سوریه به د اوربند هغې پریکړې ته درناوی وکړي چې پرون د امنیت شورا لخوا تصویب شوه. بقری ویلي د دمشق د شاوخوا هغه سیمې چې د تروریستانو په ولکه کې دي په دې اوربند کې نه دي شاملې او پوځي عملیات به هلته دوام وکړي. عیني شاهدان او څارونکي وایي په سوریه کې د اوربند پریکړه لیک له تصویب وروسته د دمشق په شاوخوا سیمو کې په جګړو کې نن کموالی راغلی. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د سوریې پوځ د اوربند له اعلان وروسته په غوطه ښار کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې تازه هوایي حملې کړي، خو د تلفاتو په اړه معلومات نشته. له بلې خوا په پام کې ده چې د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدراعظم نن د روسیې له ولسمشر سره په سوریه کې د اوربند په اړه په ټلیفوني تماس کې بحث وکړي. شمالي کوریا د امریکا وروستي بندیزونه د هیواد پر وړاندې د جګړې اعلان بللی او پر واشنگټن تور لګولی چې د ژمني اولمپیک د لوبو پر مهال جنوبي کوریا سره د هیواد د اړیکو د تودېدو پر وړاندې خنډ جوړوي. په دې اړه د شمالي کوریا د حکومت خبرپانه د دې هیواد دولتي خبری آژانس کې سی ان ای څو ورځې وروسته له هغه خبره کړه چې د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پر شمالي کوریا نوی بندیزونه اعلان کړل او ویل چې د بندیزونو هدف پر پیونګیانګ د فشار زیاتول دي څو خپل اټومي پروګرام څخه خلاص واخلي. د پیونګیانګ خبرپانه د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله ویلي چې دواړو کوریاګانو په خپلو کې همکاري سره وکړه او د ژمني اولمپیک لوبې په بریا ترسره شوې، خو متحد ایالاتو د اولمپیک د پای د مراسمو په درشل کې د شمالي کوریا پر ضد د نویو او پراخو بندیزونو په اعلانولو سره د کوریا ټاپو وزمې ته د جګړې ګواښونه پیل کړي دي. د امریکا په نویو بندیزونو کې له شمالي کوریا سره تړلې څه باندې 50 کمپنۍ او شرکتونه په نښه شوي. او رسای خبر د چین کمونیست ګوند یو نوې طرحه وړاندې کړې چې لمخې د ولس مشر د کار پر موده محدودیت لري کیږي. لدې اقدام سره شي جین پینګ له 2023 کال وروسته د ولس مشر په توګه په واک کې پاتې کېدای شي. د چین د دولتي خبری آژانس سینهوا د راپور لمخې کمونیست ګوند د اساسي قانون د هغه ماده د حذف غوښتنه کړې چې وایي ولس مشر او مرستیالان یې له دوو دورو زیات په واکې نشي پاتې کېدای. سینهوا په یو جلا راپور کې ویلي چې د کمونیست ګوند مرکزی کمیټې همداراز وړاندیز کړی چې د چین د نوي اثر د ارزښتونو په اړه د ولسمشر شي نظریات باید په اساسي قانون کې ثبت شي.
خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. کا غواړی دا او نور تاوده مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالی شورا په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې ناسته مهمه بولي.
کشورهای آسیای مرکزی نیز از نامی افغانستان نگرانی دارند.
د دې شورا مرستیال حاجی دین محمد و پم دې اړه د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم غږېدلې یو. د افغانستان لوی اسرنولي وای چې په روان لمریز کال کې ایل 1500 نه په زیاتو دوسیو کار کړی دی.
پولیس افغانستان تونسته با بیش از 1500 قضیه ناشی از جرایم فساد اداری رسیدگی بکنه.
او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم په سوریه کې د دیرش ورځنی اوربند پریکړه لیک پر عملی کولو د روسیې له ولسمشر سره خبرې کوي. یو شمیر نور کورنی او بهرنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 15 بجو دوام لري. را سره پات شي. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان د سولې عالی شورا په تاشکند کې د افغانستان سولې پاړه کې دونکې ناسته مهمه بللې. د دې شورا مرستیال حاجی دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې په ازبکستان کې د افغانستان د سولې پاړه ناسته کې د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو استازي ګډون کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسې د دوهمې ناستې لپاره چې اجنډا یې په هیواد کې د سولې ټینګښت او د تروریزم سره مبارزه ده لازمي تیاری نیول شوې دي. نور حال د واصل وصال په راپور کې
ټاکل شوی چې په یو میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمې ناستې په کابل او تاشکند کې جوړې شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت په هدف دغه ناستې مهمې ګڼي او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ ټینګار کوي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړېدونکو ناستې پایلې به ښې وي.
مرکزی آسیا ملکونه هم یو تشویش لري د افغانستان د بې امنۍ نه. د هغوی د خپلې بې امنۍ د مخنیوي لپاره هم په دې کې به کوشش کوي. نو دا هم یوه وجه کېدای شي سړی دې ته ډېره تمه وکړي چې یوازې زموږ د افغانستان خبره نه ده، د مرکزی آسیا تشویش هم دی. په دې وجه نه ویلی شو چې دی به د اثر به څه زیات وي.
د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند ناسته د روانې میلادي میاشتې په 16 نیټه د ازبکستان په نوښت جوړیږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا په خبره په دغه ناسته کې به د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو شمېر باصلاحیت استازي ګډون وکړي. یو شمېر روسي خبري اژانسونو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کامیلوف له قوله خبر ورکړه چې په دغه ناسته کې روسیې، چین، امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان د سولې علي شورا د مرستیال په خبره ازبکستان په دې هڅه کې ده چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ په افغانستان کې سوله ټینګه شي او هغه اندېښنې چې هغه هیواد د افغانستان د نامنې په اړه لري لرې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسې دویمه ناسته چې ټاکل شوې د چهارشنبې په ورځ جوړه شي ورته لازمي تیاری نیول شوی دی. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی د کابل پروسې د دویمې ناستې د ایجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل
کابل دو
موضوعی که دوی ټاکل شوی چې د کابل د پروسې دوهمه ناسته چې پکې په دوو مهمو موضوعاتو چې د افغانستان د دولت له لومړیتوبونو نه دی بحث وشي چې یوې د افغانستان په مشه د سولې د خبرو ملاتړ او بلې د توریزم سره مبارزه ده. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې به د 15 هیوادونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغې ناستې د جوړولو هدف په سیمه ایز او نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه د ویجما رامنځته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او په یو لیک کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې د دغه لیک د غوښتنې په ځواب کې وویل چې له دغې ډلې سره د خبرو اصلي لوری افغان حکومت دی نه امریکا. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ټاکل شوی چې د کابل پروسې د دویمې ناستې وروسته راتلونکي میاشت په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په اړه یوه ناسته ترسره شي. په دې اړه مو د واصل وصال راپور اورېده. خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي تر کومې چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ځانګړي میکانیزمونه او تګلارې جوړې نشي دا شان ناستې کومه نتیجه نه ورکوي. د دې موضوع د لا وضاحت لپاره زموږ همکار محمد واصل وصال د سیاسي چارو له کارپوه ناصر شفیق سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنې چې د تاشکند ناسته افغانستان د سولې د روان بهیر لپاره څومره مهمه او اغیزمنه ده.
د افغانستان جګړه درې بود لري او سولې هڅه د افغانستان د خلکو ورکه ده او د افغانستان د فرد فرد اکی اساسيږي. که د هرې لارې نه موږ یو هڅه کوو په نیک فالي ګورو او ورته سترګې په لارې چې سبتي نه ولا سره شي په مرکزي اسیا هیوادونو کې دا زمينه برابرېږي تر څو دغه سیمه ییز ملاتړ د سولې د پروسې نه پیدا شي او هغه هیوادونه چې د افغانستان د جګړې نه بد ګټه پورته کوي په هغې باندې یو اخلاقي فشار شي دا ښه خبره ده. خو د دې تر څنګه که چیرې موږ د دې جګړې درې واړه بود درکو آباد درکو نو بیا په کار دا ده چې موږ هم د امریکا سره ځینې سپینې خبرې وکړو چې هغه چې د جګړې عوامل او لاملونه ایجادوي هغه امنیتي تړون په رابطه باندې پس له دې یو موږ یو نظام الاوقات ولرو او همدارنګه موږ د مخالفینو سره د خبرو کولو لپاره کلیګانې پیدا کړو. نو په دغه صورت کې چې موږ په درې واړو آبادو کار وکړو په متوازنه توګه د فکر کوم چې بیا به د سولې کلي خلا په لاس راشي او سول ته به لاره پرانیستل
شي. دا چې په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په رابطه ناستې شوې خبرې شوې خو هغه کومه نتیجه چې تر دې مهاله لیدل کېږي د سولې لپاره نه ده ترلاسه شوې. د ازبکستان انتخاب او ټاکنه څه فکر کوئ چې څومره ګټور اقدام به وي؟
په مجموع کې د ګاونډیو هیوادونو نه بیرون موږ ته د جنوبي اسیا هیوادونو لخوا نه که منځګړیتوب د سولې په پروسه کې وشي شاید افغانانو دواړه لورې ته ډېر خار ونه وویني ځکه چې مالیزیا او اندونیزیا دواړه داسې هیوادونه دي چې په افغانستان کې کومې داسې ګټې او د جګړې کومه سابقه نه لري چې افغانان ترې نه بده خاطره لري. همدارنګه په مرکزي اسیا هیوادونو کې موږ ته د هر یو هیواد له لورې نه که د اقتصادي ګټو له لورې تر څنګه یو داسې بستر مساعدېږي چې د نورو هیوادونو د لیوالتیا باعث ګرځي د سیمې د نورو هیوادونو او په یو ډول په اخلاقي توګه د جګړې په دواړو لورو باندې فشار راوړونکي اوسي او دواړو لورو ته د منځګړو په توګه باندې یعنی پیشنهاد وړاندې کوونکي اوسي. نو دا ښه خبره ده. خو تر ډېره زه وینم ازبکستان د پخواني شوروي اتحاد د منځ تک نه وروسته زیات د امریکا سره همغږي لري او کېدای شي سوال مخالفین لپاره
بله. وروسته پوښتنه د کابل د پروسې د دویمې ناستې په اړه کوم چې موضوع یې هم د افغانستان سوله ده. دغې غونډې ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ آیا څه داسې نتیجه به د دغې غونډې نه ترلاسه شي چې په سیمه ییزه توګه یو اجماع رامنځته شي او بالاخره د افغانستان د سولې دغه روان بهیر بریالی شي؟
د یو مسلمان په توګه نیک تفاول باندې وینو او په نیک فال ورته ګورو خو بیا هم تر څو چې د جګړې په درې واړو آبادو باندې موږ په متوازنه توګه د هر لوري لپاره باور پیدا نکو جګړه د دوه لورو ترمنځ دوه طرفه جاده ختمولو باندې یعنی دا جګړه ختميږي یعنی دا ټول دوه طرفه جاده باندې کار کول نه دا جګړه ختميږي نو په کار دا چې من دا سی پروسی په کار واچو چې اوازې د دولت یعنی پلویتوب ته نه سرګندګي بلکې د وسوال مخالفینو غږ اوریدل هم ته نه سرګندشي او چې کله ګورو چې په مرکز کې کانفرنس یو په مرکز کې په کابل کې د کابل د حکومت سره خواخوږي حل سره په کانفرنس کې شتون لري دا نور هم د هغه خلکو لپاره چې د افغانستان د دولت نه مرور دي یا د ایدیالوژیک اعتبار له مخې یا د امنیتي اعتبار له مخې یا د ګاونډیانو د لمسونې له مخې په مجبور کې هغه ته نور د بیباوري یعنی هغه دلایل په ګوته کوي.
د سیاسي چارو کارپو ناصر شفیق او چې زموږ همکار محمد واصل وسال ورسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د افغانستان لوی سرنوادي وای چې په روان لمریز کال کې له 1500 په زیاتو دوسیو کار شوه. د دغه اداري ویان جمشید رسولی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په دې کې د رشوت غلا اختلاس او لدندو د ناوړه استفادې دوسیه شامل دي. بل خو د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ د ارقامو ته د شک په سترګه ګوري وای چې د خپلواکو ادارو نشتون د لامل شوی چې خلک د سرنوالۍ په اجراتو باور ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان لوی څرنوالي وای چې د لوړ پوړیو دولتي ملکی او پوځي چارواکو په ګډون د فساد له 1500 په زیاتو دوسیو کار کړی چې په ترڅ کې د یو شمیر چارواکو دندې ځړنول سوي او ځینې کسان ممنوع الخروج اعلان سوي دي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دغه دوسیه د عدلي او قضایي مرکز او د فساد په وړاندې د ځانګړي څرنوالي له لوري پلټل سوي دي.
در سال 1396
د افغانستان لوی څرنوالي توانېدلې ده چې په 1499 کال کې د فساد اړوند له 1500 په زیاتو دوسیو کار وکړي. دغه دوسیه د فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکز کې او دغه شان له فساد سره د مبارزې په ځانګړي څرنوالي کې چې په ملکی او نظامی برخه کې کار کوي استړل سوي خغلی رسولی زیاتوی چې د دوغ دوسیو له درک 1 میلیارد او 600 زره افغانۍ د خساری د جبران او نقدي جریمې په توګه د دولت په ګټه پریکړه سوي چې واندې ز پیسې د دولت اوایدو ته سپارل سوي هم دي. دا سرګندونه داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې د شفافیت د څار نړیوال سازمان د یو راپور په خبرولو سره په 2019 میلادي کال کې افغانستان د 180 هیوادونو په ډله کې د فساد لپلوه د 15 امتیازونو په درلودلو سره تر سومالیا، جنوب سودان او سوریه وروسته د نړۍ څلورم فاسد هیواد اعلان کړی دی. خو لوی څرنوالي وای افغانستان د فساد پر ضد مبارزه کې پاتې نه دی راغلی بلکې یو شمیر نور هیوادونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې له دوی مخکې سوي دي. بل خو د شفافیت د څار بنسټ د ارقامو ته د شک په سترګه ګوري او وای چې د عدلي او قضایي بنسټونو له لوري د اداري فساد اړوندو سیو د چړلو په تړاو د څارونکو خپلواکو ادارو نشتون د لامل سوي چې خلک د څرنوالي په کړنو باور ونه کړي. د دغه بنسټ سید اکرام افسلی ازادي رادیو ته ویل چې لا هم خلک نه پوهیږي چې د لوی سرنوالي په اداره کې څه تیریږي.
د خپلواکو بنسټونو نشتون د لامل ګرځېدلی چې دا ټوله پروسه د روڼتیا ونه لري او کوم ارقام چې د سرنوالي لخوا نه یا د نورو ادارو لخوا نه ورکول کېږي دا د اعتماد وړ ونه اوسېږي، ځکه چې موږ واقعا په حقایقو باندې نه پوهیږو چې دننه په اداراتو کې څه روان دي او هغه زورواکي چې په فساد باندې تورن دي دوی تر اوسه پورې ولې د عدلي او قضایي تعقیب لاندې نه دي نیول شوي.
ښاغلی افسلی زیاتوي لا هم د ملي وحدت په حکومت کې د فساد پر ضد مبارزې لپاره قوي اراده نه ده موجوده، ځکه د نوموړي په وینا اوس هم په فساد کې د ښکېلو یو شمېر زورواکو او چارواکو دوسیې نه دي څېړل سوي. د افغانستان لوی څرنوالي ټینګار کوي چې له ژمنې سره سم به پرته له کوم امتیاز او توپیر د ټولو مفسدینو دوسیو ته رسیدګي وسي.
زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د افغانستان په لوی خارونو کې په 0.15 اف ام صفه اوریدل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د نورو هیوادونو سره د افغانستان خو سوداګریزو اړیکو په غو هیواد د افغان سوداګرو کمې ټکا پاکستانی سوداګر اندېښمن کړي. د یادې خونی ویان سیمو دین پسرلی د نن ازادي راډیو ته ویل دا وخت له پاکستان سره د افغانستان سوداګري لنګدې 3 میلیارډ ډالرونه و 100 میلیونه ډالر تر کم شوي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان د سوداګري ګډي خونی 13 ورځ په اسلام آباد کې په دواړو هیوادونو غږ کړی چې سوداګري د سیاسي اړیکو ښکار نکړي. یوسف زدران د موضوع پاړه راپور لري.
افغانستان چې د پاکستانی توکو پاکستان د افغانستان د خامو موادو لپاره تر ټولو ښه بازار وو، اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلو اړیکو د سوداګریز راکړې ورکړې دا وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای پاکستانی سوداګر دغه وضعیت اندېښمن کړي او له هرو ممکنو لارو د اړیکو د بیا رغونې هڅه کوي. د یاد خونې ویان سیام الدین پسرلی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان اوس یوازې د پاکستان بازار پورې منحصر نه دی، موږ نور هیوادونو سره تګراتګ لرو، ارتباطات لرو، انتقالات لرو. یو موضوع ده او یو فشار نقطې په توګه موږ کارولی شو. کچیر دغسې ارتباطات خراب وي هم زموږ په تاوان دی او هم د هغوی په تاوان دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشر محمد زبیر تیره ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې په دواړو هیوادونو غږ کړی چې سوداګري باید د سیاسي اړیکو او امنیتي اندېښنو جدا وساتل شي. له دغې خونې نه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باورۍ او تورونو نه یوازې سیاسي اړیکې ترنګلې کړې، بلکې په سوداګرۍ هم د پام وړ منفي اغیزې کړې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې دا وخت د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مرستیال خانجان الکوزي په مشرۍ یو پلاوی د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په تړاو د خبرو لپاره په پاکستان کې دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ کچه دا وخت له نږدې 3 میلیارد ډالرو نه 900 میلیونو ډالرو ته راکمه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي دا وخت له ایران، هندوستان او د ځینو نورو هیوادونو سره ښو اړیکو، چابهار بندر، له مرکزي آسیا سره د اورګاډي پټلۍ او هوایي دهلیزونو په پاکستان د افغان سوداګرو اتکا کمه کړې ده. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوه وحید الله غازی خیل که څه هم دا لارې چارې او رامنځته شوي فرصتونه د غوړېدلې سوداګرۍ لپاره ګټورې بولي، خو وایي د پاکستان له لارې سوداګري اسانه او ارزانه ده. دی په دې برخه کې د پاکستاني سوداګرو لیوالتیا پر ځای بولي.
ښه بدیل او ښه لاره چې د هغه د کراچۍ بندر ځکه دی چې په یو په پاکستان باندې بندیزونه نشته دی او بل اسانه ده، ارزانه ده او د اوبو عمق د کراچۍ د بندر چې دی هغه ډېر زیات دی. نو ځکه د پاکستان او هندوستان زموږ تاریخي مارکیټونه دي. اوس چې پاکستان کوم علاقه مندي ښودلې ده زه دې ته په ښه سترګه ګورم او خدای دې وکړي چې بیا سیاست قرباني زموږ تجارت او زموږ اقتصاد زموږ ترانزیت نشي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د بیا رغېدو غوښتنه داسې مهال کوي چې په 2014 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو مشرانو په 5 کالو کې 5 میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ د رسیدو ژمنه کړې وه. ښاغلی غازی خیلوی د سوداګرۍ په برخه کې اکثرو تړونونو ته د پاکستان نه وفاداری دا مزل سخت کړی، خو په خبره یې ګډ کار کول شي د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله مسله ټاکل شوې چې د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم نن په سوریه کې د 1.5 ورځې وربند پریکړه لیک پر عملي کولو د روسیې له ولسمشر سره خبرې وکړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر ویلي چې دا مشران به ټلیفوني خبرې کوي او روسیه به وهڅوي چې په سوریه کې په سمدستي ډول د وربند ټینګېدو هڅه وکړي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به نن د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په سوریه کې د 1.5 ورځې اوربند د ټینګېدو د پریکړلیک پر عملي کېدو خبرې وکړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر نن په خبر پاڼه کې ویل دي چې دا مشران به پر ټلیفون خبرې سره وکړي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې درې سره رهبران به په سوریه کې د 1.5 ورځې اوربند د ټینګېدو په اړه او د لاري د داسې نقشې پر جوړېدو خبري وکړي چې په سوریه کې د دایمي سولې د ټینګېدو ضمانت وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس د سوریه پر حکومت او په سوریه کې په جګړه کې پر نورو شکلو خواو ژغ کړی دی چې اور بند کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د 1.5 ورځې اور بند د ټینګېدو ژغ کوي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې وویل چې باید له ځنډه پرته په ټوله سوریه کې 1.5 ورځې اور بند شي او ملکی خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل د امریکا متحد ایالات بل هیڅ شی نه غواړي، بلکې په بیړني ډول په ټوله سوریه کې د اوربند ټینګېدو غوښتنه لري. دا مهمه ده چې د اسد رژیم او متحدان یې زموږ له غوښتنې سره سم عمل وکړي او پر ختیځه غوطه حملې بندې کړي او په بیړني ډول اجازه ورکړي چې ټولو وګړو ته چې اړتیا لري خوراکي مواد او دوا ورسول سي. د د بشار الاسد د رژیم کلکه ملګری روسیا د امنیت شورا له دایمي غړو ده او د پریکړو د ویټو حق لري، خو پرون یې د امنیت شورا پریکړه لیک ته رایه ورکړې ده. امنیت شورا په داسې وخت کې په سوریه کې د اوربند د ټینګېدلو پریکړه لیک تصویب کړی چې د بشري حقونو د څارونکو په وینا په وروستۍ یوه اونۍ کې د دمشق ختیځ لور ته په پرته سیمه غوطه طول شرقیه کې د بشار الاسد د رژیم د بمباریو له امله 1500 ملکی وګړي وژل شوي دي او لس هاو نور زخمیان دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک یو هدف دا دی چې په سوریه کې اوربند ټینګ سي تر څو خلکو ته چې د جګړې په سیمو کې بند پاتې دي خوراکي مواد او دوا ورسیږي او زخمیان روغتونونو ته ولېږدول سي. خو په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلو نن هم ویلي دي چې د بشار الاسد د رژیم الوتکو په غوطه طول شرقیه کې تازه بمباري کړې دي. د بشري حقونو د څارنې ډلو ویلي چې په دغه تازه حملو کې هم په غوطه طول شرقیه کې لږ تر لږه شل تنه وژل سوي او یو شمېر نور زخمیان دي.
اوس هم یو ولایتي مسله په مزار شریف کې خلک د غیر قانوني سیم کارتونو د پلور له زیاتوالي شکایت کوي. د مزار شریف خاریان وایي چې د ناراجستر شوي سیم کارتونو موجودیت د دې لامل شوی چې د جنایي جرمونو سطح لوړه شي او د دې ترڅنګ کورنۍ هم د یادو سیم کارتونو څخه په استفادې تهدید شي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه له مزار شریف راپور راکوي.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په مزار شریف ښار کې د غیر قانوني سیم کارتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د ناراجستر شویو سیم کارتونو موجودیت د جرایمو د ساتنې لوړوالي ته مرسته کړې ده. د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې څه باندې 13 ولسیزه کې د بلخ محلي حکومت نه دی توانېدلی تر څو د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاوي مخه ونیسي. د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې د دا ډول سیم کارتونو موجودیت سبب شوی تر څو د جرایمو سطح لوړه شي او ناڅرګنده کسان کورنۍ د همدې سیم کارتونو په وسیله وځوروي. د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکي نصیر احمد او عزت الله یې پاړه وایي.
د شهر مزار شریف بيخي شهر وحشت شده. سیم کارت غیر قانوني د بازار سودا میشه، مردم تهدید میشه، همه کس به در مسترس تلفن گشتاندن نمیتونن، به در تلفنشون از بهشان برده میشه، سیمینجا رو پس سیم کارت میخرن، مردم ها تهدید میکنن، کشتار و بازچه‌دار از این سیم کارت غیر قانونی است.
فروش سیم کارت غیر قانونی خیلی زیاد شده و معمول بوده و اینمی فروش سیم کارت غیر قانونی باعث شده که زمینه سازی میکنه با جرایم جنایی و جرایم دیگه و هزی مردم از سیم کارت ها مردم در این روزا استفاده منفی میکنند.
به همدې حال کې په مزار شریف ښار کې د غیر قانوني سیم کارتونو پلورونکي وایي چې د کار زمینې د نشتون په دلیل د غیر قانوني او ناراجستر شوي سیم کارتونو پلورلو ته مخه کړې ده.
او آیا پوهیدئ چې د هندي سینما مشهور اداکار سری دیوی څوک وه؟ سری دیوی چې 13 ورځ د 55 کلونو په عمر مړه شوه، دا یو مشهور فلمی اداکار و چې په بیلابیلو هندی فلمونو کې کار کړو. نور تفصیلی د ګولیاس په دې رپورت کې اورو.
جب دھڑکنی زبا پہ آ جائے تو وقت ٹھہر جاتا ہے،
د هند خبری ایجنس پریس ٹرسٹ آف انڈیا د سری دیوی د کورنۍ د غړو په حواله ویلي دي چې نوموړي په یو واده کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی و چې د زړه دوره پر راغله. د سری دیوی خاوند بونی کپور او لوریانې خوشي او جهانوی کپور له دې سره دوبۍ ته تللی و. سری دیوی په سلګونو فلمونو کې کار کړی دی چې ټولو شمیرې 300 ده. په دې کې یو خدا گواه نومیږي چې عکس بندي په افغانستان کې شوی و. په دې فلم کې له سری دیوی سره وتلی اداکار امیتاب بچن هم کار کړی دی.
ایسے قربانی فرشتے بھی نہیں دے سکتے، مجھے شرمندگی نہیں، ناز ہے تم پر، ناز ہے۔
او میرا بچی، میرا بچی، میرا بچی،
ابو ابو میری رگوں میں تمہارا ہی خون ہے۔
خود دی په مشهور فلمونو کې چاندنی، لمحه، مستر انډیا، نگینا، انګلیش ونګلیش، موم، جدائی، صدمه، چالواس، لاډلا او نور شامل دي. د سری دیوی اخري فلم موم چې په 2018 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوې وو.
بولینات په باور سره کو بھگوان سب ٹھیک کر دے گا۔
بھگوان هر جگہ نہیں ہوتا ہے دیکھیں جی۔
پتہ ہے، اسی لیے تو اس نے ماں بنائی۔
سری دیوی په 1983 کال کې په تامل ناډو کې زیږیدلې وه او په 1978 کال کې فلمي ژوند شروع کړی وو. سری دیوی مشهور فلم پروډوسر بونی کپور سره په 1989 کال کې واده کړی وو او دوه لوریانې خوشي او جانوی کپورې دي. سری دیوی د 89 لسیزې په پای او 80 لسیزې کې د شهرت اورښت ورسیده. د هند حکومت هغې ته په 2013 کال کې د پدما شری میډال ورکړی وو چې په هندستان کې څلورم مهم سرکاري اعزاز دی. د هند مشهور اداکارانو امیتاب بچن، پریانکا چوپڑا، سشمیتا سین، سدارت ملوترا، زرین خان، ادنان سمی، انوشکا شرما، پریتی زینٹا او نورو د سری دیوی په مړینه خفګان څرګند کړی دی او د هغې کورنۍ سره یې غمرازی شریکه کړی ده. د هندي فلمی صنعت کارپوهان وایي چې سری دیوی لومړنۍ خزینه سپر سټار وه او د هغې ژوند به تر مودو پورې د سینما مینوالو په زړه کې وي.
د هندي سینما د دې مشهورې اداکارې چې 13 ورځ د 55 کلونو په عمر مړه شو، د هنري ریپورت مو له ګولایاز اورید او د دې ریپورت په اوریدو سره زموږ د خبرونه نیم ساعت خبرونه هم پاتې رسیږي. وخت 3:13 شوې. احمد تکل راغلی او د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی نن سهار په هرات ښار کې له یو شمېر ځوانانو او مخورو سره په کتنه کې د ټاپي د پروژې اهمیت ته د اشاره په ترڅ کې وویل هرات د هیواد په یو صنعتي ولایت د بدلېدو په حال کې دی. افغان حکومت د کابل د پروسې د دوهمې غونډې لپاره د بشپړې تیاری خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د 25 هیوادونو او څو نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي چې ډیرو یې د خپل ګډون ډاډ هم ورکړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اجرایه ریاست د سلاکار او د مشرانو جرګې د پخوانی مرستیال رفیع الله ګل افغان د وژنې د قضیې په اړه د تحقیقاتو د پیل خبر ورکوي. ګل افغان پرون د کابل په 18 ناحیه کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. ایران وایي چې که څه هم تهران او دمشق په سوریه کې د 1.5 ورځنی اوربند لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته درناوی کوي، خو دمشق ته نږدې پر تروریستي ډلو حملو ته به دوام ورکړي. شمالی کوریا د امریکا وروستی بندیزونه د دې هیواد په وړاندې د جګړې اعلان بللی او پر واشنگټن یې تور لګولی چې د ژمني اولمپیک د لوبو پر مهال له جنوبي کوریا سره د دې هیواد د اړیکو د تودیدو په وړاندې خنډ جوړوي. او د چین کمونیست ګوند یو نوې طرحه وړاندې کړې چې له مخې د ولسمشر د کار پر موده محدودیت لري کیږي. له دې اقدام سره اوبخی شي جین پینګ له 2023 کال وروسته د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کېدای شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د کرکټ نړیواله شورا په نوې درجه بندۍ کې افغان لوبغاړو ښه مقامونه ګټلي. د کرکټ فو د وی پانه د معلوماتو مخې افغانستان د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې خپل نهم ځای ساتلی. خو راشد خان بیا د شلوریزو لوبو د توپچونکو په درجه بندۍ کې لومړی، د آل راونډرانو په ډله کې محمد نبی ساحل دریم، او په توپوهونکو کې بیا شهزاد محمدی لسم مقام خپل کړی دی. د والیبال او کورش فدراسیونونو لپاره نوي رئیسان وټاکل شول. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو له مخې د بیلابیلو فدراسیونونو لپاره د نویو رئیسانو د ټاکنې په لړ کې محمد ناصر نوري د والیبال او سید محمود دشتی د کورش د فدراسیون د رئیس په توګه وټاکل شول. د افغانستان د بیلابیلو ورزشي فدراسیونونو انتخابات له تیرې یوې میاشتې راهیسې په کابل کې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست تر څار لاندې روان دي چې په بشپړېدو سره به د اولمپیک د ملي کمیټې د ریاست انتخابات هم ترسره شي. او په ننګرهار کې د 2.5 لوبډلو ترمنځ د امن غواړو په نوم د کرکټ لسوریزي سیالۍ پیل شوې. د ختیځ زون د کرکټ مسول بختیار ساحل نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د ختیځ زون اړوند د بیلابیلو لوبډلو ترمنځ په جلال آباد ښار کې پیل شوې چې 15 ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي ساحل په خبره دغه سیالۍ د ننګرهار ولایتي ادارې په نوښت جوړ شوې او په ټینس بال ترسره کیږي. د ننګرهار ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د دغه لوبو له لارې هڅه کیږي سو خلک سولهیز ژوند او یووالي ته وبلل شي. د ورزشي خبرونو پای.
واصل وصال نمو خبری ورزشی خبرونه واوریدل. لدی وروسته دوا ونیز خبرونه د انصاف پلټه کی او د ورکو شوی او عزیزانو خبرونه نشریږي. ل ازادي رادیو سره پاتش.
انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یو غیب پسې ورشه بل یو غیب پسې ورشه امده کې را باندې ورستی دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې له لغمان ولایت نه د بسم الله په نامه د سرحدي لیوا لپاره د روزنیز کورس یو محصل تلیفون کړی چې په دغه کورس کې صرف درې ورځې غیر حاضر شو او د دې له امله کورس منفک کړ. دی وایي بیا غواړم چې په دغه کورس کې شامل شم خو مربوطه دفتر ورته وایي چې په دغه کورس کې نشي شاملېدلی. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د بسم الله ورپسې به د دفاع د وزارت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف پلټه کې
خورور ستا نوم څه دی؟
زما نوم بسم الله د لغمان ولایت مرکز څخه.
ستونزه دې څه ده؟
وروره دغه مشکل د مخکې مونږ د لوا افسرانو کې وو شپږ میاشتې کورس شپږ میاشتنی کورس کې نو دوه میاشتې کورس موږ ویلې نو بعد هغه نه زمونږ ته یو څه کورنۍ مشکل پیدا شو. هغه داسې وو چې پلان مریض شو نو ما ونه شو کړلی چې دغه کورس ته ادامه ورکړم. بیا هغه په اساس باندې دغه کورس رانه پاتې شو. نو اوس غواړم بېرته چې خپلې پټري ته ورشم او خپل وظیفې ته ادامه ورکړم.
دغه کورس د افسرانو لپاره و؟
بالکل بالکل.
هغه مربوطه دفتر څه وایي؟
دوی وایي چې دغه کورسونه چې ختم شوي دي نو اوس دغه کورسونه چې دي یو قلم ته اوښتي هغه شپږ میاشتنی ختم شوی نو دوی وایي چې دا ختم شوی نو تا به عسکري ته معرفي کړو. نو ما ویل چې ده خو تیار افسري کورس کړو نو ولې ما عسکري ته معرفي کوي وای هغه ختم شوی تاسو نه په وخت نه تللي او هغه نشته. نو زه وایم اوس ورته وایم چې ما خیر په دې حال کې اوس خو خبره دې واسطې ده چې واسطه او پیسه چې څوک نه پېژني پېژنګلوي ټول خبره هغه ده. نو زه تیار بهیم تریک شوی یم. نو زه وایم چې اوس د عسکري لپاره لاړ شو مکتب مې ویلې فالسم لپاره شوی نو زه اوس عسکري لپاره لاړ شم. نو دوی راته داسې لاره نخي څوک راته وي چې عریضه وکړو وزارت دفاع ته
چې دوی وایي په عسکري کورس کې شامل شه نو ته ولې په دغه کورس کې نه شاملېږي؟
او فرق په دې ده چې هغه عسکري ده اوس افسري او عسکري ډېر فرق لري. نو عسکري وکړه څوارلس کاله مونږ مکتب ویلی ده نو اوس مونږ عسکري وکړو. نو غواړم چې بېرته خپل هېوادوالو ته خدمت وکړو. نو د خپل هغه ډېر شوق او علاقې له امله نو اوس بېرته غواړم چې خپل هغه ته ورشم بېرته خپل تعلیم ته ادامه ورکړم. نو دغه د ملي دفاع وزارت سخندغه هیله ده چې مونږ کومه لاره اوس لاره مونږ ورکه ده څوک بیا رده په څوک بل څوک نو
ښه. ته چې په دغه کورس کې غیر حاضر شوې د خپل غیابت پر مهال د ضرورت یا مریضۍ روقه ورلېږلې وه؟
البته داسې کار وشي چې یو ناڅاپه چې دغه جینه په رخصت باندې دلته راغلم دلته دغه مریض پیدا شو نو ما وخت پیدا نه کړ چې ما هلته روقه یې یا څه نو په دې خاطر باندې ماونه شکرله.
وروره دا خو ضروری ده او اصولي هم ده چې یو احوال خو به د خپل قطې ته یا کورس ته ورکړې به کنه
موقع مونږ ته پیدا نه شو تر څو دلته چې راغلم بیا هغه شو نو احوال هم پاتې شو. داسې نفر نه ول چې زنګ ورته وهلی وای زمونږ کوم د هغه په هماغه وخت کې قومندان ته زنګ د هغه تلیفون کار نه کوو زمونږ مریض چې عجل و نو هغه موږ سره شلم لاړم. نو دغه هغه چې نو دوه درې ورځې څلور ورځې په هلته نونو شم کړی بېرته.
ته څو ورځې غیر حاضر وې؟
درې ورځې مې غیر حاضري شوی وم.
صرف د درې ورځو د غیابت له امله له کورس نه منفک کړی؟
او درې ورځې کې مونږ لري کړی.
ښه اوس څه غواړې؟
غوښتنه ده چې اوس بهتره تا نه معلوم ده افغانستان کې ټول واسطه او پیسه او هغه د بې واسطې خو هېڅ یو کار هم نه کېږي په خپل باندې چیغې وهلې. خو زمونږ دغه غوښتنه ده چې مونږ غواړو بېرته خپل هغه کورس ته ادامه ورکړو. نو اوس د ملي دفاع وزارت همدا غوښتنه چې اوس مونږ کومه لاره تعقیب کړو د دې حل لاره څه ده؟
خبرور صحوه خو در نشوي زکه چې ته نوي یو رقه خو به دې ورلېګلې وې یا احوال خو به دې ورکړې وې کنه خو به په هر صورت ستا مشکل به د دفاع د وزارت له چارواکو سره شریک کړو چې په دې سره کې سم مشوره درکړي او سم رسته در سره کولې شي
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د دفاع وزارت د بیان لمرستيال خاغلی جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه. خاغلی رادمنش د بسم الله په نامه د سرحدي لوا د افسری کورس یو محصل ویلی چې د یو کورنی مشکل لامل په کورس کې درې ورځې غیر حاضر شو، خو کورس د منفکرو وس ورته وای چې په دغه کورس کې شامل دل نه شي. ستاسو نظر مغوختو
کدا غنفر د درې ورځې رخصت نیولی یا درې ورځې غیر حاضری درلوده، په هر صورت دای کولای شي چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي، اما فکر کوم چې دا درې ورځې کار نه ده، ممکن د درې میاشتې دای په خپل تحصیلاتو یا په خپل سنف کې حاضر نه دی شوی، په دې اساس باندې دای د سنف نه اخراج شوی او په انتقال کې سیدی وغواړي بیا هم هغه سنف ته سیدی افسر شي.
جناب رادمنش دا وای چې کله چې مربوطه دفتر ته ورغه هغه دفتر ورته ویل چې د افسرې په کورس کې نشي شاملې ده، خو په عسکري کورس کې د شاملې دو امکان شته.
نو دا خپل شهادت نامه سره راشي کابل ته یا مرکز ته یا مرکز د جلب جذب مراجعه وکي، حتما دا به جذب شي.
کده د دفاع وزارت ته درشي او تاسو ته مراجعه وکړي، سم مشوره ورکوي او سم رسته ورسره کولای شي.
ټول کارونه د قانون سره سم اجرا کیږي، که کوم ممانعت قانوني پکې نه وي حتما شامل شي. خو نو ریاست د تعلیم تربیه دوی په خدمت کې دي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د سرحدي لیوا د افسرۍ د کورس یو محصل بسم الله وای د درې ورځو غیر حاضرۍ لامل له کورس نه منفک شوه او اوس غواړي چې بیرته په دغه کورس کې شامل شي، خو کار نه کیږي. او د دفاع وزارت د ویان مرستيال جنرال محمد رادمنش وویل د دفاع وزارت د تعلیم او تربیه ریاست ته ورشي چې ستونزه له نږدې واوري او مرسته ورسره وکړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجودې وي له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د انصاف پلټکه
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني، په دې هیله چې روغ جوړ یاست. دا ونې د نور پیغامونو ترڅنګ د یو دوست پیغام او روچی د په خبره تر شلو کلونو وروسته د همدې خبرونې لاري خپل کورنۍ سره یو ځای سوي دی. نور به مونږ زندوم راځي خپل دغه دوست خبري وورو.
زه ترجمان د فاریاب ولایت غرماشه ورسوالۍ څخه په تماس کې یم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام او احترامات وایم. د ازادي رادیو څخه خوشاله یم چې زه شل کاله د خپل کور او وطن څخه لیرې وم. د ازادي رادیو په وسیله بیرته خپل وطن ته راغلم او بل دا چې د انصاف په لټه کې ستاسو زما سره ستاسو خبرنګارانو خبرې کړې. هیله لرم چې د مسؤلینو غوښتنې هم ورسوي. دا ورځ په تاسو ته او د افغانستان ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم.
ډیر مننه وروره چې موږ ته دا پیغام پریښی وو او ډیر خوښ یو چې تاسو له شلو کلونو وروسته خپل کورنۍ ته ورسېدلې. دوستانو که تاسو هم په خپل ورکه پسې ګرځئ او یا په خپل کورنۍ ته خلیر یاست او نه یې سي موندلې، نو د ازادي رادیو پیغام سپتون کې د سکته خپل پیغام پریږدي، موږ یې درته خبرو. اوس په دغه دوستانو پیغامونه وورو چې په خپل سیمو کې د ورکو په اړه معلومات لري او راسره شریکوي. د خبرونه ووري کې دایسي ورک مو پکې پیدا سي.
بله السلام علیکم، من نوید د پوسټ خبر کوم. زلته یو څوک پیژنم چې تقریبا د 15 کلو ده او نوموړی تقریبا 4 کلن و چې د خپل کورنۍ څخه اداره کوو. اوس دلته یو هوټل کې کار کوي، اول یو چا بل کورنۍ سره اوس هوټل کې کار کوي. که د ده کورنۍ غوري یا داس بل چوکی چې چوکی نه وي پنځلس کالو د ارشاد نومېږي بس په دې شمېره دې ده ته زنګ ووایي صفر اووه سوه څلور شپېته نه اویا نه څلوېښت یو پنځوس شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه سوه څلور شپېته نه اویا نه څلوېښت یو پنځوس وسلام
مسعد عبدالافغان د زابل ولایت څخه سره په اړیکې سم محترم و څنګه چې نیورک مقر په باره کښې خبرې زه کوم احمد نومېږي بهیې وایي زه د ملا عبدالسلام زوی یم او د ولایتو د ولسوالۍ نوم یادولی وایي د کلا خان د کلي یم او قاضي صاحب ماما دی قاضي صاحب یو زوی محمد نومېږي یو حامد نومېږي دا وایي زما ماما دی او د قاضي صاحب میرمن چې ده هغه د چا لور ده نو دی چې دوی د کلات په بازار کښې ګرځي پاکول یې پر سر دی دی ځوانکۍ دی داسې سر یې هم جوړ کړی دی دا د پېکې خونه غټه ده نو دا کېدلی شي موږ چې د عقل ورته ګورو دی د دغه لوی ناوې بولم د کلا خان د کلي دی احمد نومېږي د ملا عبدالسلام زوی دی دوی وایي وایي دغه قاضي صاحب زما اکا دی او قاضي صاحب یو زوی محمد نومېږي بل حامد نومېږي که څوک په باره کښې دغه کوي د کلات بازار ته دې را شي د حمدالله اکا وټل ته دغه سړی دلته د دې راغلی دی دا دوې درې ورځې.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته زه د زابل د شینکۍ ولسوالۍ نه خبر کوم عبدالله په نامه. دوه کاله کېږي زموږ کلي ته یو سړی راغلی ده که پښتو باندې خبرې کوي خو که د انګلیسي او ارسي زبان هم خبرې کوي نو مختلف ځایونه یادېږي یو کله د هرات یم کله د کابل یم کله د کوم ځای یمه کودای سر یې ده غمي نومېږي پیداره زموږ د کلي غوبه ده غوایي پیایي هر شی وي چې زما سې دا شمېره باندې اړیکې ونیسي زه معلومات ورکړم صفر اووه سوه اووه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد دی د کندهار ولایت نه درسره په اړیکې یم. دلته یو نفر دی تقریباً دولس دیارلس کاله کېږي چې زما سره افرا دی ګلان نومېږي او دی وایي زما د پلار نوم بسم الله دی د هرات ولایت اوسېږم. زما پلار وفات شوی دی زه کوچنی وم چې بیا زه زما اکا بوتلم ایران ته نو د هغه زه ګېسه چې ده اوس تقریبا دغه دولس دیارلس کاله کېږي زما سره سره دی که هر څوک غواړي چې د ده په اړه معلومات وغواړي نو زه په دغه کوچنی شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر څلور دوه یو اووه یو شپږ څلور مننه.
السلام علیکم ګرانه دغه د ملا راز محمد په نامو سې یو پیغام چا پرې ایښی ولو زه د غزني له ولایت خبرې کوم سردار محمد نو د هغو دغه شماره چې تکې ویلې دغه شماره اوس کار نه کوي نو موږ دا خدمت درته لرم چې دغه شماره موږ ته یغه نفر کې هر وي کې هر څوک هر وي چې دا شماره اوس کار نه کوي د ملا راز محمد په نامه یې ویلي وو چې له ما سره دا د کلاتې ولسوالۍ ده ښه شماره که چا په لاس را کړه مهرباني دي یا دې بله شماره را ته وایه کې یا دې دغه نمبر ما ته زنګ ووهي صفر اووه صفر درې واري اووه څلور نه شپږ نه پنځه پنځه.
د بل ورځ د یکشنبې په خپرونه کښې یو ورور ولو له کوم دي اړیکه نیولې وه وایي د ملا راز محمد په نامو له موږ سره یو نفر ده خو هغه د موږ په علاقه کښې د رادیو تخنیکي ستونزې زیاتې دي سم کار یې ونه کړو لمبر یې موږ وانخیسته واجه یې موږ نه کوسوي خو د غوا کړم که په دغو لمبرو موږ ته معلومات را کړو ډېره به تاسې له خوا له موږ سره احسان وي هغه ملا راز محمد دي موږ د تره زوی ده د نه نه یولس کاله مخکې ورک شوی ده.
السلام علیکم نوم مې نوید دی د خوست څخه خبرې کوم زه تقریبا درس کاله کېږي چې د خپلې کورنۍ څخه بې درک یم چې کله د پاکستان څخه راتله که څه هم زه هغه وخت کښې د څلورو کلو وم او دلته د یو کورنۍ سره اوسېدم اوس هغه کورنۍ د ما سره ظلم کوي که څوک د ما کورنۍ غږ اوري او یا بل داسې څوک وي چې څوک نه لري او زه ورسره واوسېږم ما سره د دې شمېرې تاسو زنګ ووهي صفر اووه سوه څلور شپېته نه اویا نه څلوېښت یو پنځوس
صفر و سو چلور نه هویا نه سلویشت یو پنجوس. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانو محمدی د کندهار ولایت نو سرپالډی کمه زنده یو نفر دې مزه تقریبا د 12 سال کې د بلابود دې مزه سره دې خپل نوم چې فلاشي یې د پلان د فلاشي او د عراق په پلان مستولې په ارتو کې په اړه معلومات غواړي ته دا غو نمبر دې مزه سره دې کوم چې صفر بیا دو سر دې ولس پاړس سلوت ازادي راځي ته دې راته منو.
گرانو دوستانو محترم او اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022112141115.
دوستانو زموږ د پیغام سپټون کې د ستاسو مېرم واوریدل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي. اوس په له خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم د جمال الدین د خوشتې پیډ ولسوالۍ د جاول جان د ولایت خبره کوم. زموږ د اقازوی په نامه د ساجام په دیر لسکلنې تللې د کندوز د ولایت څخه د کور وتلې ورک دی چې د اختر اقازوی د شینالا د بازګل د دیو ورور د نادر بادر کادر د دیو ادا کا زوی دی. نو دا 15 کال کیږي چې ورک دی. نو تلړی دغه دشتیا چې ولو پر دشته وتلې دی. بالا د خور د کور تر غلو د خور د کور تر مخ پر کور باندې بالا دې درکه سو دی. هر چا د چاپاتې په دغه شمیره دی ماته زنګ وو یو جهان مننه 5000 افغانۍ شیرینې ده. وسلام.
السلام علیکم. پیغام دادی ورور چې زما د امازي ورخصوي دي د دې ښکار کېږي. امیر محمد سردار محمد زيري په جنگ کې ورخصوي دي او دا چار څونه کې شي وړي زور کوم او دا ورور چې دا معلومات خامخا زما پیغام خامخا سپکي.
دا زاده ارادو کارکونکو او اوریدونکو ته ډېر سلامونه وایم. زما یو زوی دا پګومې سکیږي چې د کور نو وتلې عصبي تکلیف لري او زه د جلال آباد نه خبرې کوم. محمد عمر مې نوم دی. د زوی نوم مې سعد عمر دی او بس کور بچی نه دی او شپږ د ښکلن دی. بس ډېر په ناکلار یو که موږ تاسو لیدلې ورسره یو خوږه مې له ساړه دی لږ دی ګرم وساتي. زه څومره مصرف چې پیو کې زه تاوان ورکوم او بل بس ما ته په دغه لمبر باندې زنګ وخی که تکلیف ورته نه وي 0 4 4 9 3 0 3. بیا دا لمبر بیا ما 0 4 4 9 3 0 3. والسلام خلال دیر خیر نظر کی دغه لاته دغه اعلان ته نشر کوي خو.
السلام علیکم. زه د یلمند ولایت د نزاد ولسوالی د انجری وسیدن کیم. استخان میجمه. زما یو د اکا زوی ورک دی. قسمت نمیږي د دیپلوماټ کی جنا درک دی. د اجی کاسم زوی دی. د جامین الله کا وراره دی. کدی زما زړه قوري پلار ډیر څه پریشان دی. بس درا چې کوټه او کچا پیدا کړی 6000 روپۍ جایزه لري. په دغه نمبر دی زنګ راته وای زب شپه یو ځلی وایم 0 1 1 2 9 0 3 2 4 4 یو ځلی بیا شماره وایم 0 1 2 1 1 2 9 0 3 2 4 4.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د کندهار ولایت څخه زحمت کړی چې زما یوه کورکتي چې د اسلام په نامه باندې چیرې او ته د وس څخه یو چا زنګ دروالی و چې هغه زنګ ورته بندې ټلیفون بندې څوره ما زنګ وولی دی زما ظفر او په نو پرې کده اشمر باندې تماس و چې هغه لږ اسلام نومې هغه چې سترګې دي تقریبا د نومې څخه ده دی په دغه شمېره زما سره تماس ونیسې 0 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
روزی محمد اخلاقی هم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د ربات کلي اوسېدونکی یم. فلحال ستاسو سره د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ د پساو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي، د یو مې ورور دی او یو مې اخښی دی. اخښی مې سردار محمد نومېږي، د پلار نوم یې سروار دی او د ورور مې ګل احمد نومېږي، د پلار نوم یې محمد غوث اکا دی. او د ګل احمد ورونه دي هر یو لکه فیض محمد، لال محمد، میرویس، میر احمد، روزی محمد. او د سردار محمد ورونه دي لکه ولی جان او سید نبی. نو که هر چاته معلومات یا ځای مړه پیدا شوي یا ځای بنجان یا په مابس کې یا مې د خپل ښاغلري او بل شلدلي دا دوه کال درې میاشت کېږي د کوره نه درک شوي. د ټلیفون په همدې شمېره دې زنګ وي 0202210 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0202210 نور وخت نه ځای کوم. خدای په امان.
او السلام علیکم. ازادي راډیو ته جما دا پیغام د اتکانه کیږي سورارم ورک د کارچا ته معلومات وی په دغه شمیره د ملت زنګ وی 0211 0 5 0 5.
السلام علیکم. زه عبد الناصر د زابل ولایت د سوری د ولسوالۍ د مریضو د کلی صدا پیغام پریږم. زما یو وراره ده د عبدالرازق په نامه چې د اته میاشتې کېږي د خپله کوره مدارکه ده کې چا ته په هکله معلومات وي ما ته دې په دغه شمېره زنګ وي
0 1 5 5 0 5 0 0 5 4 5 4 5 0. زه د هلمند ولایت څخه زنګ درته وهم. د ګریشت ولسوالۍ د نهر سراج تعلق وزو د شخص زما نوم بسم الله دی. د بل ورور هم عبدالباري دی، د بل د اسامه احمد دی. زموږ یو ورور ورک دی په 10 کاله یا 15 کاله کېږي چې ورک دی. که چېرې یا د زما غږ خپله اوري او یا بل چا ته معنا معلومات یې په دغه لمبر باندې دې زنګ راته ووایي. زما نوم دغه 0 1 0 4 4 2 2 3 4.
بله السلام علیکم. زه عزت الله اسحاق یم، د هلمند د ولایت نه تاریخه نیولې ده. د رحیم په نامه زموږ اکا زوی ورک شوی دی چې د مسالیان اکا زوی دی او د روز خان ورور دی. هر مسلمان ورور کې لیدلی د ازادي راډیو دی په خپله اوري یا هم د ده ملګري د اواز اوري. نو مهرباني له مخې زموږ سره په دوو دواړو په شمېره هرې کې ونیسئ 0 1 0 8 9 1 8 1 2. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 8 9 1 8 1 2.
السلام علیکم. زه سید ولید هلمند ولایت څخه خبر رسر کوم. ولې قریب کې چې د درې نیم کال کې چې ورک دی د سننا په نامه دی د سنم کنا دی سنجل ول سوالی د سنم کنا دی. او که د هر چا سره وي یا په اړه معلومات لري یا د نظر پلاوري نو په دغه شمېره کې مشوره کوي 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپیته صفر بیا دروپ انزوس. الو زه دا دی رادیو کارتون کوم کوم زه کوم سلام علیکم زه سم نه سم
درزګان ولایت سیاستمن ولسوالۍ خبره خوازما پراد صحیح په نامه دی پنځه کال عمر لري. کندهار ولایت بولدک فعاله کې موږ کندهار ته د پاکستان د دوا لپاره جو ځمکه نظر راکړه. یو په دا حاله معلومات لري د کومي ځانې واسطه ځانې واسطه نشته نو موږ په دا شمېره ځانګړې چې په راځا
زما یو زوی دی دا چې په نامه دی دا شپږ کاله کېږي ورک دی. دا شپږ کاله کښې م دا ګرد دنیا چې غوښتې ده نه پیدا کېږي. سړی د باګانو دی له سوی ول ما په باګان کښې یو کال در مخ ول ما ولیدي وایي چې هر څه پسې وګرځي ونی څه پیدا کولی ده. دغه عجیبه عقل که که عسکر دي که رایت دي که بندیان دي که هر څه کار لري د دغه عجیبه عقل موږ ته معلومات راکړي. زیا مور یې هم بیخي پسې ستړي شوي یو د ملالمه خونده کلي سورک دی وده زه د پلار نومان در ته وایم د کندهار د ښاره څه د پلار نوم یې معلم صاحب دی د مترګاتانو په شرم کښې کار کوي. د یوه نوم محمدي صاحب دی د ورور نوم یم د یوه له لالی دی د یوه له محمد ویس دی. د ټلیفون شماره به در ته وایم په دغه شماره که